سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شو سه مزیم تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنور ودون اقدام خایي په افغانستان کې د خوځو انجنونو لقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبې په یوه ګډې لمه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خوځو انجنونو لقونو د سرغړونو په خطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان غړي فرشته عباسي پرون چهارشنبې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د اقدام خایي د افغان خوځو انجنونو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو پاره په یوه نړیواله محکمه کې د عدالت ترلاسه کولو پیلموي. دغه په خبرو نورې ودونو به تل دې حادثو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو ون همدله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. هغه ویلي افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي او یو شمېر ودونه هڅه کوي د دوی پر عزت پروپاګاندا وکړي. طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندي سربېره خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کاولو راګرځولې دي او د نور بندیزونو سربېره د امر بالمعروف په نوي قانون کې د خځې مخ او غاک هم اورات بلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شزفی را کرندې کوي چې واشنگتن ته تللې سو د امریکا بهرنی چارو وزارت له مراسل روزمری د کارلو او د افغان خزو انجونو او د بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي استازي رینا میډي سره د دوه د ناسو په اړه خبرې تل وکړي. هغه له دې کړ د خبرې پرون چهارشنبه په یو بیان کې کړی دی. د کارویلی چې پی وی ناسه کې د امریکا د بارنې چارو وزارت له مرستيال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دا غي په خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی خو اوس مهال د افغانستان نیمګړی لدی حق محروم دي. د 2018 په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې د رئیس لشپګم ټولګي پورته خوندوي ته د انجنونو پر تک بندیز وضع شوی او د 2018 کال په دسمبر کې انجن له پانتون زده کړې هم راګرځول شوی دي. د خبر پختون خو یالات په کورما سیمه کې د شیا او سنیانو ترمنز پروانو نه خطو کې د وجل شو شمیر سلورده شته رسیدلې. روغتي چارواکي له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې ترننه پوری په دې نه خطه کې د سلورده شو کسان وجل کېدل او له سلنورو ټپنه د نور کسان ټپې کېدل تایید شوه. د شیا او سنیانو ترمنز د نه خطه د روانې میاشه په شلمه په بوهو شهر کې د زمکي پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته چې دوړو خو دی بل فرزت درنې اوس پکې وسیلې کارولې چې خلکو ته د ځانې زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل د دوړو خو لزګونه کسان وژل شي دي او ټپي شي دي. کورما سیمه پولیسو کلونه کې د شیو سنی اوسیدونکو ترمنځ فرقې ایز تاوتریخوالی شاهد ده. د ایران په پلازمینه کې بیا د سړک پر غاړې د افغان پلورونکو پر کاربندي سلګول شو دي. په ایران کې د دندو تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا مناسبه نه ده چې په ایران کې د سوګنې له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زموږ ملي سرچینې وکاروي. دا په خبره د سړک پر غاړې پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې کې پیران کې د افغان کډوالو د زورونه د زیاتوالي راپورونه ورکړ شي. ایرانی چارواکو ویلي چې پراتن کې شپږ میاشتې کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوال دغه هیواد وباسي. او روسي خبرم دا چې تماده د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د غل مراسیلې کامل هاریس سره په کتنه کې د روسي پر وړاندې جګړې کې د پریا پلان وړاندې کړی. روسي کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د خغلی زلنسکی دوه مکتنه ده. زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ناسته کې ملخ خپل امریکایي سیال سره لنډه کتنه درلوده. سپیره ماڼۍ وایي جو بایدن برنن لګان مګوسته د ولادمیر زلنسکی کوربه وي. وړاندې بعد د نورباس خبرونه کې د افغانستان د خزو پر وضعیت د نړیوال پر وروستي خبرګونونو بحث وشي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنور ودون اقدام خایي په افغانستان کې د خوځو انجنونو لقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په وی ګډې لمه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خوځو انجنونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. پور د اکرام لا اکرام پاک
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت ګواښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم پکې ښکېلي کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنوانسیون سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقص رد کړي. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړي چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکې اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت، چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغېزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقص رد کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
روزګان ولایت سمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریز برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یا چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټ وي او څلېرشت ساعته به خلک وکولی سي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. په دې اړه نور جزئیات راپور کړي.
په اروزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برخه دته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برخه څخه زه خوشالم چې جوړ شي.
دا د اروزګان اوسیدونکو نصیب لاو دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلو وات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي د سولری برق کپاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور ساعته به برېښنا ترلاسه ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کپم ولري، انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي، او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر افتتاح کیږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو وات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
نور بس دی پروگرام ته مو زنور یاس نوری هر کله کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی له ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخه سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د دې سرغړونو حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروستی اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس دی په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملا د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې خزینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې سره وصل ده. نور میلمنې به هم وروسته سره وصل شي. خدیجه امین، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام
مننه وخت مو په خیر ژوندیس.
لومړی پوښتنه، څومره دغه ورستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملاً په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوندی اوسئ. څرنګه چې ګورو په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده، نړۍ هم متوجه شوی ده اوس پوهیږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راوړي، ځکه چې کدا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم مونږ هیله من یو د دوی دا کار ته مونږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې مونږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي، او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
د لدینه مخکې هم ډیر ځلې مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده، او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید لخپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي، د بشري حقونو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله؟
څرنګه چې تاسو ول ډېر خبرې وشو د افغانستان پاک له باندې، خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټر یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وار نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهیږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهیږي چې دوی حق لري. نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي، دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي، او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکړي، ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونه ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بي ځایه دغه سي یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان هر څه وایي چې په افغانستان کې روان دي په کوم اسلامي هیواد کې روان دي. افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نه شي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونې ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډیر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې مونږ ګورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري چې دا څه چې طالبان کوي دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته هیڅ احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هیڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي. شزو باندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپله قدرت غواړي، هغوی خپله سیاسي برخه غواړي. د هغې لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي، دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې ښځې هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع راورسېده کېږي، په تېره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډېر تاکید کوي، وایي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تېره د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هېوادونو کې بیا که موږ وګورو نورو اسلامي هېوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولې البته اسلامي هېوادونو کې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هېواد ده؟ دا څنګه ده په بل اسلامي هېوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي؟ ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده، نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې وایي اسلامي هېواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډېره مننه اغلی امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي عامل هم د ټلیفون لاره را سره وصل شوې ده. اغلی عامل، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د حقونو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې تر څنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او تر څنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواکان دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمی دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لاري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دلاسرشي، ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید غبرګون وښود، نو خبره په دې کې ده چې دا خو د نجونو هغه اساسي حقونه دي. نن چې نړیوال هلته او دلته وخت چیري او په خپله دننه افغانستان کې ډېر خلک خپل آوازونه پورته کړه او دوی د فشار لاندې راوستل، مګر د دوی غوږونه کاڼه دي، د دوی په غوږونو کې مالوچ دي، دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي، هیڅ اغیز نه کوي. هیڅ اصلا دې ورځو کې چې کله دوی مصاحبېم کوي یو رقم خان دي، ویل د نجونو هاها د نجونو مکتبونه خو یعنی هیڅ امنیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو. او اخر یو ټوکی په یو پروګرام کې، په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شاف نه شفتالو مونږ یې اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي. نو که داسې نړیوال فشارونه دوی باندې نه وي او ملل متحد یو تصمیم ونه نیسي جدي یو دریځ غوره نه کړي، که داسې ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی، یا ورځ تعلیم نه شاته پاتې کېدل، زه فکر کوم چې دالوی جفاره او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کم مده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نه شي. اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لویه ضربه ده، لوی خیانت شو، لوی ظلم شو، ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګانو ته ونه رسیږي، ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي، هغوی یا جبري ودونو کې مجبورېږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي، بیا که لس کاله تېر شي د دوی او که نورم دینا زیاد تیریگی کم تیریگی یا خنش کولی باقا مکتب تلاشی آقا بیا خپل آقا ایلو تلسیدل ناممکن.
تاسو یو څه هیله من یاست د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام ته، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي، او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډېره راڅرګنده ده. د هغې مرستیالې په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، د دې غونډې مشري کوله، دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله. یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي، د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تېره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي، له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې، ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي، یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې، چین او د دې په شمول باندې، او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي. په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسي کیږي یا څېړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي، فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې، بلکې په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي، تږي دي او مرستو ته اړ دي.
او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورستر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورستر بلې. یعنې ته فکر وکړه چې دوکاندار سره دې خبرې ونه کړي، نو په اشاره خبرې وکړي څوک اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل، میرمنې سرپرست نه لري، نارینه نه لري، هغه نه لري، نو چې د خپل ژوند د بقا لپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري. دوی د دې افغانستان نه دي، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاشه چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان د صفتې څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولېږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تېرېږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریځ ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به یې تطبیقوي او دوی کوي. د دوی تخیص تو کم با تکلیف رسوله نشی دوی سره دوی فکرونه ایست رسوله نشی دوی اغا کم قوانین چه غوار چه خود بانی سوم رزولمو که چی مخی نشی نیوله دخل ناری وا دا دوم رسال وانونه دا بشری اکنو دا دفاع دا پاره دا خل ملال متعه دا خل امریکا دا نسته چی پدهی که یو سو نفر آکم شیوی دیاست غواری بوکی دی با ایستم ورسونه ویلیش
من نه وګه یامل خدیجه امین تاسو مر سره وو سه کور ودان چې منتظر پات شولې د خزو د حقونو بل مدافع رابعه استانګزی هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې ده. اغلی استانګزی تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست زموږ د دو نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوې اوریدلی خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو ورستي اکسل لمنونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه په دې باندې څرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته تاسو به حتما د هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي که هغه په کور دننه وي یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د هغه لپاره غږونه پورته کېږي زه مطمئنه یم چې په هغې چه مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنی چې هلته افغانستان کې اوسیږي پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړی. یعنی د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که موږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو موږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. تعدي حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپېریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ تر بلې قوانین سختېږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. او دویم موضوع چې ډېره مهمه ده باید
تاسو د افغانستان تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. ښځه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولی شي څومره رول لوبولی شي
ښځه چې د څو مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم نو ښځه څنګه جرأت کوي چې په یو مرسالار ټولنه کې ښځه له کوره ووځي ښځه د خپل غږ اوچتي او ښځه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او لمه نه ووځي.
بله مننه. کراشو دی خبره تا چه مخ که آغلی امیل هم پخپلو خبرو که ورته اشاره وکلل چه طالبان پدغو خبرو سر نخلاصی گیدی طالبانو کراشو دی افغانی طولانه تا که ده غاگونه نن رس پنریوال ستیج کرا پورتکی گید ده ده اکثر افغانانو غوختنی هم دی پتیره بیاد خزو و انجونو غوختنی دی خزو واری انجونی غواری چه زدکری وکری لوری زدکری وکری او بلاخره پا ده لوری زدکر للاری بیرت طولانی تا خدمت وکری. درازو ده طولانی خدمت تا یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې خزو ته سخت التیا ده هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې خزی له لوړو زده کړو بی برخه کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابر کیږي سبا ورځ به دغه افغانی ټولنه متخصص ډاکټران له کومه کوي؟
مانه نن به خبر ته ورته راځم خو تاسو ورامخښ وای ګورې کومه په ټولنه کې پنځه کار یا لاس کلا د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګېږي. دغه زه یوه پوښتنه له تاسو نه کوم دغه ستونزه یا نقطې چا ته رسېږي؟ که اره ډله په افغانستان کې حاکم وي هغوی ته دومره زده نه رسېږي ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغېږي هغوی هر رقم ته لارو ته برابرولی شي.
د ستونزه دا ده چې د مونږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کېږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودله شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا مونږ دردونه نه دا واقعي. ګورې، مونږ تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل افکار نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي، صرف د مونږ له همدردي کوي، وایي چې دغه کار بس ساته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن خو د دې لپاره هم باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانی چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلي، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د حمل په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه د هغه له کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار ده یا تر پوهنتونه پورې ځم، ما ته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موالی ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال ته کار شوی. د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې صرف فرامین رامنځته کړي، قوانین به سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نور هم اسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د مونږ ورونه، د مونږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
کړي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د خزو حقونو یا د خزو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولای دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیواله محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپل نورې د خزو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولی شي، څومره د دغه اقدام ملاتړ کولی شي، په کور دننه ښځینه فعالان څومره د دغه اقدام ملاتړ کولی شي، چې وکولی شي دا په یو ډول باندې د فشاري و اعلی وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني. بلې، تاسو مهرباني اغلی امین، تاسو ښه اوریدل کیږي.
بلې، اوکې. څنګه چې معلوم ده، دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو څنګه چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي، چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو، هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي، نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي، مونږ نه ملاتړ وکړي، فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده، ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقونو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو، لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم موږ سره یو ځای شي، او
زه مطمئن یم چې ډیر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان ښځې دا زندان نه به آزاد شي.
مننه آغلی امین. اوګی امیل، تاسو به حتمن را سره یاست ګمانم. تاسو ته درځو، په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې دغه کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی، دا ډېر اوږده مخینه لري. تقریبا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې ډېر جرمونه ترسره شوي دي، ډېرې سرغړونې شوي دي. د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وې چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي، او بالاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي، له هغوی سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده، او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی، هر حکومت چې راغلی، دی خپل ځان ساتلی دی، او د دغه موضوع جدي تعقیب نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي، چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی، نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي؟ که چیرې دغه اقدام کیږي، د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکیله کیږي، آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولئ چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي؟ په تېره بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي، کار وکړي، آزادانه وګرځي، را وګرځي.
بلکل، که چیرې دغه مسله جدي ونیول شي، دا بهترین فشار دی. خو متاسفانه ډېر زیات باور نه لرم. هیله من یم چې دوی دغه غږ پورته کړي، که دوی نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملي بڼه ولري، دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار وي په دوی باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغسې عوض تېر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي، د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د تعلیمسایتي او ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او محدودیتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي، دنه لاس په سر نه شي. نو دا بیخي ملل متحد ته او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري. خو دې پستر ګوینی او د کوس نړۍ خو د سینې د چی د تینا سبا خبره نه دي. زمون حالت یو ډون دی لیدای شي، اوس ټول ته معلوم دی واځي د چی څه حالت دی. او کدا کارو شي، دا خو ډیر لوی اقدامي کاملي بڼه ولري. خو افسوس ډېر لري نه زده ده په جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وغوښتل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین وو هغوی معلوم الحال دی وکیلان د پارلمانو دلته چې دوی وغوښته هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو، اورئ؟
بله بله، مهرباني، تاسو غږ اورئ؟ او مهرباني،
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپله چې مجرمینو یو تعداد زیات، البته زیات تعداد دی، دوی وکولی شو چې د مسلې نه باید تیر شي. داسې قوانین هغه کړو چې فعلا دپاره دی نه باید موږ صبر وکړو، دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه که دوی نه غواړي، دنیا یې باید وغواړي. په خپله د ملل متحد د بشري حقونو سازمان باید حتما دا په دې فشار راوړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو، د نورو هېوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هېوادونه کولی شي، دغه سازمانونه کولی شي چې په دوی باندې فشار راوړي. او که دا کار وشي، دوی زه مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي. او د سکهال به مونږ یعنی ډېر لرې به نه وي، لکه د خور خبره چې دوی وویلې، به مونږ خپل حقونو ته ورسېږو، یو څه نرمښت به راشي، یو څه سا به وباسو. بلکل ټول روانې شوي دي، باور وکړه، چې دا حالت څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکی دی. اورېدلې خو په هر صورت ورته وګوري چې سخته ده.
مننه وګه یمیل رابعه سنګزای، تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود، تجربه لري. لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی، خو یو څه خوار دی، دومره د رغونې کار ورته نه دی شوی. تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د ښځو وضعیت مو له نږدې کوت، اول راته ویلی شئ چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې، په تېره بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لرې پرتو کلیو او بانډو د ښځو ژوند ډېر پورې تړلی و؟
مننه. بالکل، د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدله چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي، سره د دې چې موږ په لوګر کې ډېر کدونه ښځیناو کې موږ درلودو، خو اکثریت بچې په لوګر وي او تخصص به درلوده، معمولا هغه ټول په مرکز کې ول. موږ په لوګر کې په روغتون کې یوه متخصصه درلودله، هغه هم د بدخشان وه په هغه وخت کې، نو هغه په مرکزي روغتون کې البته نسایي څانګه کې. نو موږ هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې موږ باید دلته له دې نه کسان معرفي کړو چې هلته ټرینینګونه واخلي، عالي تحصیلات ادامه ورکړي، چې هلته ضرورتونه ډېر وو. او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه، کار څه یو وخت د قناعت وړ نه وه. د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوي وو هغه د شادي وخت وو، او اوس چې موږ د لوګر نفوس کتل چې نفوس څومره ده، غوښتنې څومره دي، هغه هېڅ بسنه نه کوله.
دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر و، چې لوګر کې دغه حالت وي، پکتیکا موږ راپورونه درلودل، پکتیکا هم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه وه، یو دوه هندۍ ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه، هغوی هم هغه شرایط ونه شو زغملی او کارونه یې خوشې کړل. نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، دغې ټولنې مسؤلیت ور لغاړه دی، د ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي. په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومانو، د نجونو، د ښځو، دغه او څه دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړي دي، د ښځې، د نجونې، د نجونې
دغه نه کوي. تاسو پوښتنه ته ما پوره ځواب نه یې لی، او اجازه راکړئ چې زه خپل ځواب تکمیل کړم.
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړئ، د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کولی شي؟ په تېره بیا د ټولنې د دغه برخې، د نجونو او د ښځو د برخې، آیا نارینه کولی شي؟
هغه شل کلونو کې چې موږ هغومره فرصتونه درلودو، هغه یم چې لاسته تللی وله. ما په خپل راپور کې هم لیکلی وله هغه وخت کې، او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله، ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کې هغومره کار چې باید شوی وایي چې یو مرکزي ولایت ده، هېڅ نه وه سوي، هغه امکانات موجود نه وو. بیا به دوی ویلي چې هلته خو جنګونه دي که نه، هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي. اوس خو مخالفین هم نشته، دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس عمارت نه کېږي، هغه وخت کې له جمهوریت ته کېږي. جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو، جمهوریت کې پیسې راتللې اوایلو کې، چې البته هغه وخت کې بېخي زه نه وم، د لاس کاله مخکې اوایل د کاجي صاحب کې همدغه اصاف، همدغه امریکایانو وه به ټول ته زارې کولې چې د خدای دې ګورې پروپوزل راکړي د تعلیمي برخه کې، هر برخه کې چې هغوی امکانات ورکولو، دوی هغه پروژې هغه به ضایع که اس یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي. هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول، بېرته به ورنهوتل هغه رقم ته بنیادي کار.
یعنی هغه لسانغزای په تېرو شلو کلونو کې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل، باید چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې باید ډېر کار شوی وای. بله بله، مننه کوم.
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار وایي چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي.
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسېره کوي، د ښځو د حقونو سره یا نورو سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه، د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي، سنتونه هلته، دودونه، رسم رواجونه دي، او یو انجلی چې په یا خزه چې په لری کلی او باندو کې حالته وی انجلی په تیر بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی ویلې ولتیا نه لري پلرونه مایندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولی دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان ته له غلوري کلوب او باندو څخه ګوري او کدلته خاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی دی په تیرو شلو کلونو کې.
نه څنګه چې منګورو هغه موږ شوی چې په ټول افغانستان کې دا د څه وچې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې شوه درس وایي یا کار وکړي هغه په ډیرا ځینې ولایتونو کې وو څرنګه چې هغه لسانه دی نو دا موږ نشو ویل چې په ټول افغانستان کې ځکه چې په هر یو وخت اوس چې موږ په اسپانیا کې ژوند کوو په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې انجونې درس وایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هېواد ده، همداسې په ټولو هېوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا موږ شو ویلې چې په ټول افغانستان کې ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي تحصیل وکړي درس وایي. نو دا شل کال موږ لپاره کافي نه و، او موږ نور وخت هم ضرورت درلو ځکه چې څنګه چې موږ په افغانستان کې هر رژیم چې راځي هر دولت چې راځي نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې و یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغوی مشکل جلا ده. نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس وایي تحصیل وکړي او په سیاسي خو کې هغوی باید حق ولري تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي زه دې سره مخالف یم ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بله آغل امین تاسو مننه ډیر وخت نه لرو څو دقیقې وځ دي خبرونه ته پاتې دي کده بحث د سره روان غړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت سره باندې درې کاله تیریږي د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغو هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې او په دې اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صدر شوی دی. کراش اوس دې موضوع ته چې کچېری د لویډیزو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی غوړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تیر بیا اسلامي هیوادونه به دغه لویډیزو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي کنه؟ اغلی وګی عامل لومړی بل تاسو وورو
زه فکر کوم کوزه هیلمن يم چې نور هیوادونه خصوصا د اسلامي هیوادونه باید د غټ پورته کې ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري دې ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي ستاسو د دې کړنې مخالف دي او نه وایي او څه ظلم چې دلته روان دی دا خلک
د دې خلاف دي تاسو څه نظر لري دوی باید وغوښتل شي دوی نه حساب دي باید وشي ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه ولیدل دوی پروا ونه ساتل نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي که د سوي دا خلک خو انسانان دي اخر حق لري دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړ شوی دی نو چې زه داسې حالت لرم او دا ځوانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ورل نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي نو دوی باید آرام کښېنني او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل هغه ښځې سره ګوري مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري هغه ښځه نه ده هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه څومره دوی نه یې خواهش وکړو څومره په دوی باندې فشار راوړو څومره دوی ته یې وخت ورکړئ لمندي وکړه چې تاسو باتمل دا کار وکړئ او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی د همکاریو سازمان چې دی هغوی څو ځله دا کار وکړو اما دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي نو هیله من چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درکړي ځکه دا ډېر اړینه ده دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کمل وړ نه دی
مننه اوګي امیل رابیا ستانه زی تاسو څه وایې پکې لنګ کړته وای چې ډېر وخت نه لرو مهرباني
مننه زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه امریکان غربي اروپایي هیوادونه دا ټول څنګه چې په دوحه کې قرارداد سره وکړو او دغه یې ومنل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي ځانونه دوی هم اخلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پې ومنل نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پرې راوړي او دا خو اول کې د شرم خبره همدا چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړئ خو دا که دغه زمینه برابره چې اول زما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځئ افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو یو بل تم سره معلومه یو راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې زمونږ خبره یا زمونږ غږ نه اوري د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي د همدغوی له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پرې راسي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي زموږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري نه به په ټولنه کې معلومه وي نو بیا به د سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي او ټول په خپل منځ کې کښېني قوانین رامنځته کړي هر هېواد د خپل ځان کښېني خلک کښېني خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي مننه
مننه کور ودان خدیجه امین تاسو څه پکې وایي مهرباني
مننه ژوند سه سرنګ چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یو ځای شو او د یوازې ښځې نه باید نارینه مونږ سره یو ځای شي او مونږ باید په هر هېواد کې یو نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان باید دوی باید محکمې ته راسول شي ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دی
کور ودان لتاسو دری وړو میلمنو یو دنیا مننه خزینه فعاله خدیجه امین د ښځو د حقونو مدافع رابعه ستانکزی او د غرض د بشري حقونو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی دی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ لتاسو مننه قدرمنو اوریدونکو ازادي راډیو اوري زموږ بل خبرونه کې بیا هم پر همدې موضوع خبرې کوو مننه